پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشهیده ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه نن له په کمیټو کې د بحثونو وروسته په عمومي غونډه کې د کمیټو د بحثونو نتایج اوري. په دې اړه چې جرګه به نن تمامه شي کنه وروسته رپورټ لرو. نور مسایلم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له رضوان مراد نه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر ربر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدي بندر ته نږدې د ایران یو کښتۍ وژغورله. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړو ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شکل د جرګې نه بیرون نه باسو.
خاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوي کمپاین نه کوي بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دولسو نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه یو توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. د جرمني خبري آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پروان چارواکي په مرکز چاریکار کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ښوونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی چې د جنوبي کوریا د 290,000 میلیون ډالرو په مالی مرسته جوړ شوی، اته درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د نوموړي په وینا د کلیسا چې د قاضي په نوم یاده شوې ده په دوه وختونو کې د شاوخوا زرو زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدي بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپنس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی و او کنټرول یې لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړه. دا پیښه د جدي جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کښتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرشتې ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټرکر وپاڼه چې په نړۍ کې د کښتیو حرکات ساري اټکل کوي چې د کښتۍ 1,200,000 بیرله اومه تیل لیږدول. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدانو سره د خو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره شر اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د ایشین کارپوریشن ډیالاګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې وویل چې تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. د غدرې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. او د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایی چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسأله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوری غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نه شي، ځکه د خبرو له چوکاټ څخه سره موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر رپورټ د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي دي چې له روسیې سره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې په څلورمه ورځ د جرګې په جلا جلا کمیټو کې د باسون نتایج د دې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. دا جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن تر دې مخکې وار بیا ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیڅ چا په ملاتړ یا پلوي نه ده، بلکې د جرګې د ګډونوالو د نظرونو راټولول دي.
دا چې په ګرو کې شې زمونږ راک ستاسو راګه مونږ د ځان نه کوم هنجره نه لرم، نن د ځمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. ستاسو د پاره به د ځمن هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي. له ځان نه مونږ هیڅ شی دې
د خغلی سیاف دا څرګندونه او همدارنګ د جرګې د نننۍ غونډې په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به هم واوري چې د شیخ سید په نوم د کندهار د یتیمانو په یو روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. بلخ ولایت کې د نامنۍ له وجې داخلي بې ځایه شوي کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو او د سرپنا د نه لرلو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا مخکخو خزو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن څلورمه ورځ دا چې کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا جرګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د سلا مشورو لپاره ورغوښتې ده، په کمیټو کې بحثونه شوي دي او نن دغه بحثونه په عمومي غونډه کې، البته د کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. جرګه به نن پای ته ورسیږي کنه. دا او نور مسائل زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب تفصیل به تاسو اورو.
ان صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د جرګې په څلورمه ورځ باندې یو 50 کاري کمیټو خپل هغه راپورونه چې دوی پرې باسونه کړي وو هغه د راپورونو دا ورولو لړۍ نن سهار پیل شوې ده. د روان عدالت تر اوسه پورې تر ډیره د کمیټو مسؤلین چې خپل راپورونه وړاندې کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو مسله مطرح کیږي. همداشان د اوربان غوښتنه پکې کیږي دولت باید د دوی په وینا باندې چې دولت باید د طالبانو په وړاندې باندې تیریدنه ولري، حکومت او نړیواله ټولنه باید د طالبانو روا غوښتنې ومني. همداشان د اساسي قانون مسله تر ډیره یادیږي چې باید معامله پیونه شي د سولې په مسله کې. د دې تر څنګ د دوی لوی غوښتنه تر ډیره دا مطرح کیږي چې مذاکراتي پلاوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل کیږي باید د همدې جرګې له غړو نه جوړ شي. تر دې دمه د پروسه په همدې شکل باندې مختزي د هرې کمیټې رئیس یا غړي راځي او خپل راپور وړاندې کوي. دوی ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي او په دې 15 دقیقو کې دوی خپل نظریات او خپل د کمیټه کې چې بحثونه کړي هغه وړاندې کوي. لدین وړاندې چې کله دغه کاري کمیټو نن خپل راپورونه د وړاندې کولو پروسه پیلوله. د جرګي رئیس عبدالرب رسول سیاف څرګندونه درلودي، ویل چې د جرګي اعلامیه چې سبب صادریږي او هغه به وړاندې کیږي عمومي اعلامیه، تر هغه پورې به ورسته نشي چې تر څو د جرګي د ټولو غړو د جرګي د ټولو کمیټو نظریات پکې وانه خیسل شي او دوی په ټول متفق نشي. خاغلی سیاف دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدل شي چې جرګه یو ورځ نوره وغځېده، لکه څنګه چې تیر ورځ د افغانستان د سولې د نشار رئیس محمد عمر داوودزی ویلو چې شاید جرګه یو یا نیمه ورځ وزنډیږي، موده وغځول شي. سیاف هم نن کڅوم په ښکارې ونه ویل، خو دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدل شي چې جرګه د جرګي ورستۍ ورځ به سبا ته وي. خاغلی سیاف کڅوم په خپل نننۍ سرګندونو کې د تحریمونکو په اړه باندې څه ونه ویل، خو وړاندې د سویل کېدل چې دوی هڅه کوي چې د جرګي په ورستۍ ورځ باندې تحریمونکو هم د پای په غونډه کې برخه واخلي، هغه سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي، همداشان د ولسمشري دولس کاندیدان چې دغه جرګي تحریم کړي ده. خاغلی سیاف په خپل خبرو کې یو اربیا پټنګار سره په نننۍ خبرو کې پټنګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سوله باندې بحثونه کیږي، دوی نه د چا د کمپاین کومې غونډې ته راغلي دي او نه د چا لپاره کمپاین کوي.
دریجه نه بری حمایت از کس جمع شده، نه بری پشتیبانی از کس جمع شده و نه بری کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. دست فکر بکش از من غک ستاس و غکده من دیزان نکو مهانجره نلرم نم دازمان هنجرم تازو تا تسلیم ده ستاسو ده پاره با دازمان هنجره با ستاسو ده پاره یا لارسپیکر بی لزانمون هیت شکل ده جرگه نبیرون نباسو.
خاغلی سیاف ان صاحب همداشان د جرګي غړو ته په خطاب کې ویل چې په کمیټو کې د چا نظریاتو ته په اصطلاح باندې درناوی نه وي شوی، نو دته د راشي او دته دی وی چې دا به غم وکړي، دا به په اصطلاح باندې فکر او توجه به ورته وکړي. نو په ټوله کې د کمیټو راپورونه پیل شوي، دا به د ورځې تر اخره پورې جریان لري، دوی به خپل کاري رپورټونه وړاندې کوي. لاغې نو سبب بیا ورستی جزئیات لاوریدونکو سره د ورځې په پای کې شریک کو. بلې انسر
ډیر زیات مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام و چې د سولې د مشورې لوی جرګې د څلورمې ورځې په اړه معلومات راکړل، او دا مو هم اوریدل چې د جرګې د تنظیمونکو په وینا ډیر تمه یا هیله دوی لري چې نن دا بحثونه پای ته ورسي او سبا ته د جرګې نتایج په اړه یو اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د شیخ سعید په نوم د کندهار د اعتمادو په ورځنتون کې په لومړي ځل د ساينسي مزامینو د تجربه نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځنی نندارتون کې لسکونو زده کوونکو د ساينسي مزامینو عملی تجربه وکړي چې پر مهال د کندهار خار د نور خونزو زده کوونکو ته هم بلنه ورکړل شوه. وصادق رښتینی له نور تفصیل سره.
څوار لسکلن رحمت الله چې پلارې په یو بمی چاودنې کې وجل سوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سې شنبه په ورځ د ساينسي مزامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالي تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساينسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
کچېر مور په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه د ډول مثال دغه تجربه او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربه وکړي. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جورسي به تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نیمی په نوم د کندهار یو شوونکی آزادی راډیو ته وویل د نوی نسل د شعر روزنې لپاره لازمه ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز وسی.
هغه په نتیجه کې به یو څه رامنځته کیږي، دوی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته، ترڅو نور د دوی پر کوم مکاتب چې دی یا نور شونځي چې دی هغه د دوی د فعالیتو څخه خبر سي. او د دې نه نندارتونونو جوړول دوه برخې لري، یو برخه دا ده چې هغه کسان چې تولید کړی دی هغه خوشاله کیږي، تشویقیږي، بل نور به وهڅیږي ودې ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي ښکاره کړي.
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زور زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ سوي زده کوونکي دا مهال د لوړ زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې دی حکومت مربوط دي په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې څو د تمویل برخه کې، د شاګردانو تعلیم او تربیه برخه کې، په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو. د شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنی یوازنی ستر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اقتصادي خبرونو ته. راځي چې له فیروزی عزیزی څو اقتصادي خبرونه واورو.
د پرمن ولایت اقتصاد ریاست وایي چې په روان کال کې به په دغه ولایت کې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې پیل شي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه به په 2 شپږ اتیا جریب ځمکه کې جوړ شي.
موږ هیله مند یو چې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې به په 1490 لمریز کال کې پیل شي او هغه متشبثین او د فابریکو مسولین چې د ځمکو اخیستلو ته لیواله دي هغوی به راشي او موږ به ورته ځمکې ومومیشو.
ښاغلی هارونی وایي تر دې وړاندې له 1500 زیات جریبه دولتي ځمکه چې د یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوې 216 اتیا جریبه ځمکه ترې راګرځول شوې چې دغه صنعتي پارکونه به پکې جوړیږي. نوموړی وایي دغه صنعتي پارکونو له جوړېدو سره به د پرپن ولایت د فابریکو او متشبثینو ستونزې حل شي. او د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې تر 1.5 لک میټریک ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بېساري ډول په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او بڼوالۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی.
امید دی چې سږکال زمونږ په هر برخه کې کاغذ غلجاتو بخش دی، کاغذ د باغدارۍ بخش دی، او همدارنګه د سبزیجاتو بخش دی یا د صنعتي نباتاتو دی، په ټوله کې به زمونږ حاصلات انشاءالله د تیرو دوو کلونو په پرتله باندې زیات وي، هم کیمی لحاظ او هم د کیفی لحاظ به زمونږ محصولات ښه وي.
د ښاغلي سعیدی په خبره هر کال له دغه ولایت نه په سلګونه ټنه د انارو حاصلات راټولیږي چې ښه نړیوال بازار لري.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی امارات سره د اړیکو د خکېدو غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او د قطر د اړیکو د خکېدو غوښتنه کړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له اسمت څاروان څخه اورو چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دي. څاروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ایران د دې تازه غوښتنې په اړه نور حال ورکړي.
مننه انسب. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د حقوق متحدانو سره شی اړیکی غواړي او له هغوی دا هم غوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي. د دوه عربی هیوادونو او قطر اړیکی هم له ډیره وخت راځي ترنګلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه ویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شی اړیکی لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په ډیالوګ کې خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې د تورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی اماراتو سره ولري. د شیعه مذهب په مشرۍ ایران او د سنی اکثریت له سعودي عربستان سره پر سیمه د نفوس پر سر سخت سیالي ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او په همدغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده.
د ایران او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو اړیکې له کله او په څه خاطر ترنګلې شوې؟
سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل وروړ، د ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر په سعودي عربستان په غوسه شوی و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړی وو. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکي اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. لکه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په قطر کې غوښتنه کړې ده چې همدا هیوادونه دي بیرته له قطر سره اړیکې پیل کړي.
دا راته وایي چې د ایران او سعودي چې دوه سیمه ایز رقیبان دي، د اړیکو کېدل څومره امکان لري؟
البته تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلې شوې، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوې دي، ځکه چې د سیمې هیوادونه دي او بل ته په بیلابیلو مسایلو کې اړتیا لري. اوس تازه سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکي د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر ژغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و، د بیړنۍ مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې وموند چې د جدې له بندره 70 کیلومتره لرې و، او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپاره ماڼوګان او عملی چې څلرویشت ایرانیان ول وژغورل. که څه هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هم کېدای شي چې له 2016 کال را په دې خوا د دواړو خواوو په اړیکو کې یو کوچنی ګام وي. دا خبر هم باید وکم چې سعودي عربستان په وروستیو ورځو کې له ایران سره موافقه وکړه چې د حج د مراسمو په لړ کې د ایراني زیارت کوونکو له لوري حلال شوي 1000 پسونه به دوی ته پرېږدي چې بیرته له ځان سره ایران ته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت څاروان و چې د ایران او سعودي عربستان پر اړیکو او همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغه وختونه چې غواړي له بحرین، متحده عربی امارات او سعودي سره اړیکې خې کړي معلومات راکړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادي رادیو ناوړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلخ ولایت کې د نامنې لوجي داخلي بيزي شوي کډوال د مرستو ل نتر لاسکول او د سرپناه د نلرلو شکایت کوي. دا کورنۍ بيزي شوي کډوال چې د فاریاب، سرپول او جوزجان ولایتونو څخه مزار شریف خار ته او د بلخ ولایت زین نور ولسوالۍ ته بيزي شوي شمیر زرګونو کسانو ته رسیدو، د جلو بشري مرستو غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل د مجيب الرحمن حبيبزي په ریپورت کې اورو.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنۍ سبب شوی چې سباند څلور زره کورنۍ بلخ ولایت ته بېځایه شي. اکثرا دا داخلي بېځایه شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تېروي. د نامنۍ له کبله د بېځایه شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بېځایه شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي.
فرداوس هستم، از سرپل بجا شده سیلاب زدگی
ها. فرداوس هم له سرپل څخه دلته بجای شو یم، سرابونو وځپلو او ډیری زیان من کړلو، تر دمه مکتم راست نه دي تر سره شوی.
ما ولسوال قیصر از ولایت فاریاب آمدیم.
زه د فاریاب ولایت قیصر ولسوالۍ څخه بلخ ولایت ته راغلی یم. دلته په همدرد پروژه کې ژوند کوم. تر خیمو لاندې و د ژوند شپې او ورځې تیریږي. هیڅ هم خوړو لپاره نه لرو، څکا کوب نشته او سیلابونو سخت زیانمن کړی یو. هیڅ هم تر اوسه پښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوال او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنۍ له کبله د ولایت ته څه باندې څلور زره کورنۍ بېځایه شوي دي. د بلخ د کډوال او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری آزادي راډیو ته وویل چې د نامنۍ له کبله د بېځایه شویو دا شمېر یې د دوه کلونو ترمنځ سب ته رسولی دی. ښاغلي قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بېځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوي دي. هغه وویل
خب در مجموع د دو سال خو 4000 ما داریم.
تر دما په دې دو کلونو کې موږ څلور زره کورنۍ سب تر رسولې دي چې دا د نامنې لوچه لا فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته بيځای شوې دي او دو ټولو ته موږ اړینې مرستې رسولې دي. د بلخ د سکتوري ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې دي، چې یوه برخه یې هم د نامنۍ له وجې بلخ ته دا بې ځایه شوي کډوال برابروي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځیو کې کتابونه، قلمونه، کتابچی، اوبه او د ناستې لپاره مناسب فرشونه یا څوکۍ نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په ښوونځیو کې کتابونه لري، خو یې په دې اړه وبخې. د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په ښوونځیو کې کتابونه نه لري، خو یې په دې اړه مرکزي ادارې ته وړاندیزونه کړي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسیږي. په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستي.
دا خدای خپل ویني چې دلته دا مکتب چې دی ډېر نړېدلې دی، دا جګړو د خړې دی، د شاګردان چې دی ډېر د غجې وس اوس راځلته سبق وایي دونه کې باران سي او براسته دلته په سیم کې ودرېږي. در سره ډېر د غجې د مخامخ دی، دا دغه سره د اوبو سره د باران مشکل نړېدلې دا مکتب همېل دغه جګړو طالبان رااله جنګ سره دغه جګړو د همېل داسې کول. پنځه کاله کې زموږ د زده کړې صبر تخصیو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی، بیا دغه ته لاړو بازار ته، بازار څو ځای برته د لیرا مهاجر سی.
په دغه ښوونځي کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ ښځینه زده کوونکو هم زده کړی کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي.
طالبان را له دا کوم څه وس نه دا ماشومان درس پښکوای دا مکتب دار کاندې چې خونیم پرڅڅي جی باران ولی جی باد پولینان زمو سبادنه دا مکتب اول جوړ وس مش دا غوړ چې مش دا مکتب را جوړ انګل سره کې مکتب نه لیدل دي، نه کتابونه لري، نه کلمان لري، نه کتابچې لري. زمو ماشومان دا غوړ چې کتابونه ولري، دغه کلمان ولري، درې دانه په یو کتاب سره شریکان دي. مش ماشومان کتابونه او کتابچې او کلمان غوړ.
رحیم الله د همدی ښوونځي سر ښوونکی دی او په همدی ښوونځي کې د ښوونکی دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستي بلکې ښوونځي نه د لوستي. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمندي او غوښتنې ترې لري.
نو تا کو نستا حتی موږ دوه صنفه په یو مکتب سره نه باسو، په یو اتاق باندې اصلي نو اتاق ستا نه د ناسې ځای ستا، نه پرشن ستا، نه کلمان ستا، نه کتابچه ستا. د الکوان ستا چې هغه دوست دولسم دوست لري، د الکوان ستا چې هغه کتاب لري لا نه په هغه ګرڅولې له شروع کړې. په د دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی، نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی، نه ګډر پاته دی، نه خښتو پاته دی، په کومې نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې. د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې، نو یو څه مشکلاتو په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه، دا ته غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتره کړي، دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي. نو وزارت سره خته یو
د په هنر ریاست چارواکو د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنی او نور لاملونو لوجي دوه یا نور شونځي مطلق د زدکونکو پر مخ تړلې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې شونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونو ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. اوس هم یو وار بیا رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دراوړی.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې صلاح شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د پروان چارواکي په مرکز چاریکارو کې د نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنې مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې تاسو زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل شي. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل که هر کله وغواړي کولی شي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا تفصیل مولولی. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور ریپورټونه، 19 پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. اوس هم راځو 19 پروګرام ته. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
سلامونه د مخکښ خزی خبرونه ته ښه راغلاست. زه فرشته غنیم او را سره زما همکار عفیفه ثاقب ده. د خبرونه د سول مشورتي لوی جرګې کې د خزو حضور او همدارنګ د هغوی غوښتنو ته ځانګړی شوی ده. په خبرونه کې را سره بیل بیل میلمانه هم لرو.
ما هم به نوبه خود سلام عرض میکنم. شنوندای عزیز خسته نباشین و در برنامه دو ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
او درنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غني په حضور کې پیل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غني لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو پکې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 1.5% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزی وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدی 1.5% د خزو حضور پورته شوی دی. پایل فرزانه کوچی څخه کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې څخه د ټلیفون پر لیک را سره ده. اغه کوچی ک په دې اړه راته وایي چې اوس مهال د لوی جرګې غونډه څنګه روانه ده او دغه خزي د کوم ځایونو څخه راغلي دي، د بیلابیلو نهادونو څخه دي کنه یوازې د دولت او حکومت استازي دي؟
یقینا دغه خزي د څلور دیش ولایتو څخه مونږ د خزو ګډون لرو دلته. او همدارس باید وایم چې اکثره دوی په دې کې داسې چې مدني فعالیت نه دي، ټولنیز فعالیت نه دي، د خپل ټولنې سیمې او کلی او باندې په هغه کې فعالیتونه لري. نو مونږ ورته نشو ویلای چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه خزي دلته لرو. اکثره ناغوی دي چې ټولنیز فعالیتونه لري په شوراګانو کې دوی کې فعالیتونه کوي.
خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورن، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35 الی 40%، یعنی تقریبا یک هیته از سالار مکمل میبینیم خانم ها هستک و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن به این مانا که 30% بیشتر و شاید 35-40% شاید باشن.
دیره مننه آقای کوچه کرمادن.
تاسو نن مننه
شکر. د مشورتي لوی جرګي څخه به یو بل میرمنه هم د تلیفون پر لیکه ولرو آقای امنا مایار چې هغه هم حالت د خزو د حضور پاره راتوي او د چکم کارونه شوې دي.
فکر کوم چې تماس برقرار شو. بله خانم مایار سلام.
سلام علیکم.
خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشید. من مطمئن هستم تا به حال کارهایی که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان این خودش نماینگر ازی است که زنا با مردا سهم و رولشان به این جرگه بسیار مهم بوده. از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانه که در خود کمیته ها در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده، خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستن، اما هنگ کننده هستن در کمیته ها که با اونا را همکاری خواهد کردن.
تاسی کم نظریات لره، کم وراندیزون لره چه اقا باید پا پام که اونی ولشی؟
در با دیدوی نظرونه ویزه که چه مود ده پنوان چه ده سهولتون هم دوی تا آماده کردی یا مدوی را غشدی دی جرگه تا دلتا زکا چی ملی جرگه دا نظریات به طول دی دویوی زین دست عوازه وی چی مخی لمخی نکسان تاکل شوی دیو نکوهیگم دا دولتی کسانی داغا طول عوازه حتی محض عوازه دی ملی پروسا دا کاملا دی خلکو وانده دا پتی دی خلکو دا استاز وانده دا پتی او دوی برازی خپلا با پختنی مطرح کوی خپلا با بحثی نکوی دا غونه به موږ نتیجه گیری که و په هغه به پراتون چې ته بس کیږي او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خواست اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر. دا مقدماتي جرګه ده چې انشاءالله که د خدای رضا و دا به لار هواره کړي د سولې راتګ ته، دا به لار هواره کړي د دواړو لورو پیوم است که نفتو ته.
که تاسی در طولنی در یوی فعال غری پتو گرده و ای چیز تاسی سرکر خکومه ده او کم غختنی لره چی باید اغا لطالبان سره در سولی پا موافقه که اغا وراندیشی؟
البته سولا در طول افغانانو لمری توب ده او بنسرچی در ارسیای ده پا اوتان اشاره دی که زکا چه سلویش سلن جگره کاملا طول افغانان نور سری کردی نور د جنگ نه سړی شوی دی. زه د مدني فعال یا د ښځو د حقونو د فعال په صفات د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په 13 کلونو کې ترلاسه کړي دي دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي، که د تعلیم و تربیه په وخت په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې په سیاست کې په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده. د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت کړو د سولې د راتګ لپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اند دي چې کومې ښځې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی دوی اندېښمنې ښکارېږي.
زه پوه نه شوم اندېښمنې یعنې د څه په خاطر
د دوی نظرونه دومره په پام کې ونه نیول شي یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونه نیول شي، ځکه حضور یې کمرنګه دی نسبت نارینه و ته.
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي را روان و د ښځو حضور پا خلا درنگین دی پا که زیاد دی دا با وقت معلومتی ها بسرگنده کردیم. هیچ هندش نبا موجوده نوی دی با پخپلا پا آزادانه توگه خپل نظرون آورندی که او انشالله چه حقا طبعا حقا غختنه چه ده اساسی قانون مخالف نوی او زمو تیر لسر آورنه پا که حفظ بی ده پا آورنده با
کوم خاص خند وجود نه لري.
ډیره مننه معیار. خو باید دوستانو زه وایم چې د اجرایی رئیس عبدالله د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دولس ولسمشری زنوماندانو په ګډون ځینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړي دا چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره او بیلابیل غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو او د ښځو د حضور په اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګه دا چې ځینې کسان لا هم په دې اندي چې هلته به د ښځو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کمی وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی له خوا رابلل شوې ده. ویل کېدل چې باید 30% ښځې وي خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د 30% څخه د ښځو حضور لوړ شوی دی خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې ښځې اندېښمنې دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. او درنو اوریدونکو بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لویه جرګه موافقین او مخالفین لزان سره لري. په تیرې ښځې هم بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سرې کرښې لري. د هر چا سرې کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې دیموکراسي د ازادي بیان او هغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په 30 کلونو کې لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي. د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیل ویناوې په دې مشورتي لویه جرګه کې درلودي چې د ښځو په اړه هم وویل او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لویه جرګه کې چې ګډون کوي هغوی با یوازې نظارت کوي. هغوی نشي کولی چې رائے ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړه وکړي. پریکړه د ولس په لاس کې دی او هغه کسانو چې په ګډون کړی دی واړی خبره واخلو وګورو چې څوک دی. مهرباني وکړي څوک یې له کوم ځای څخه زما غږ ځان سره لري. څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین له زابله. مهرباني څه نظر لري د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟ ښاغلی یاسین که سم موقعیت غوره کړئ نو دا به ښه وي.
مشورتي جرګه د سولې په راوتو کې مفیده ده. دلته د اکثریتو غټو نمایندلارې ځوانان دي حتی ښځینه دي دغه د ولس نمایندګان دي. څومره څه اشخاص په غوښتنه د جرګو د ولس سماج دی د ولس پر باندې دغه جرګه کوي. دا ټول هغه کسان اکثریت هغه کسان به راځو چې ولس حساب پر کوي یا اعتماد باور پر کړی دی.
یعنی تاسو دې
خوشی دی نو یما بلې زه ممکنه به کوم چې په هر څه باندې تاسو په افغانستان کې راځو نو زه ملاتړ کوم. دا وایي چې اکثریت ملاتړ ملاتړ کوي اما هغه اشخاص خپل ګټې یا خپل مفادات یا ګوندي په شخصي خطر کې ویني هغه نو حتمان به مخالفت سره کوي نیسي سمالای.
ډیر مننه تاسو دې ژوندې وای. بیا به هم اړیکو ته ځواب وای او د خلکو نظرونو ته مهرباني.
سلامونه اورې
د رادیو غږ مخ کته کړی تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو.
بالکل تاسو ټول اورېدونکو ته زموږ خوشاله به ستاسو خبرونه پیل کړی.
ډیر مننه تاسو کې له کوم ځای څخه؟ ریحان له خوست. څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه؟
بالکل کته ته دا چې د خدو غړون تاریخ د دم پټ کړه ده نو زه باور لرم چې د خدو لا تر ورنې د خدو کا په ول اتلس کلمې چې لاره دي دا کا په خوندوي او ان شاء الله د پدې پکې چې د خدو فکر لري ان شاء الله زه باور لرم چې دا به شي مشورې ورکي
بله، تاسو څه فکر کوئ د خزو کوم لاسته راوړنې باید خوندي شي؟
مهمه لومړی لاسته راوړنه دغه ده چې ځکه ډېر مهم ټکی دی چې لومړی لاسته راوړنه همدغه ده چې باید دغه خوندي واوسي. بل په یاراتو کې دوی ته د کار زمینه مساعدول دا ډېر مهم دي چې دوی په پام کې ونیسي. دا ډېر مهم ټکی دی چې باید دغه لاسته راوړنه د دوی خوندي شي.
بله، ډېره مننه ښاغلی ریحان له خوسته.
خب دوستان عزیز، یک مهمان ما که تازه با ما پیوستند، آقای احسان الله حیات، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنون.
آقای حیات، لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لویه جرگه مشورتی صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم. لویه جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود. امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت. 2 روز دیگر روی آجنده صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشد. این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار می ده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی های این ولایات اعضا انتخاب شدند و ایجا نظرات خود مطرح میکنن، این جرگه به پوشش خواهد پرداخت.
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن، اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن. خب اگر این فیصدی بیشتر می بود، چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود. به این معنا که ما معیار در لوی جرگه مشورتی صلح 30% از خانم‌ها تعیین کرده بودیم. اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن هیچ محدودیت قبلا وجود نداشت. یعنی تعداد خانم‌هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به این که در انتخابات شرکت کنن 30% بود محدودیت داشت، اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت. یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن کدام محدودیت ما نداشت.
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50% چرا در اول 30% در نظر گرفته شد؟
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای ای که یک کم زمانگیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وج محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله، چه فرقی که او کچیری ده خزو حضور رو 50% اعلان شوی وی او بیا روستا که کمو هم گدون کرده و بیا به خزو تا ده اندیخنه نوی روستا بیا ستون زده و چه خزو خپلا حضور نده کرده خوست ده خزو اندیخنه داده چه ولی دیرش سلنه خزی دی؟
هر پروسه کلا چه پلا را چول کیگی هغا یو هدف لری، مشخص هدف لری. کچیری موگ 50% خزو ته برخه ورکړی وای او دغه معیار مو نوې پوره کړی، بیا خپل یو لوی ستونزه و دغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه 30% چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مو خلک راغوښتي، هلته محدودیتونه ډیر دي. په دې خاطر هم فکر نه کوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې.
خیلی ممنون، بعدن به شما برمیگردیم.
اغلی آریان یون رساله ده.
بله بله،
تلفون پر لیکه ده. اغلی یون، دیر مننه چیز مونگ تلفون تا مزواب را کرد که چیری اوائی چه تاسی ده ده سولی ده مشورتی لوی جرگی پاره چه نظر لره، کومی موضوعات باید په نظر که نیول شوی و چی ندی نیول شوی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. طول اوریدون کتا و استاسو درنو ملمنو تا سلامون اونی که هیله.
منګ د هر ډول پروسې د هر ډول غوندو د هر ډول د کانفرنسونو چې د سولې په برخه کې موثر واقع شي موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زر سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خن واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کې د هغې په مقابل کې هم غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیر په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس هر ډول غونډه د سولې د راوست په خاطر دی او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخې ته وړي کچیر دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې راشي موږ د دې ټولو هر کله کو او تر څنګ ولاړ.
بله که دارته وایي چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید د سولې په مشورتي لویه جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي د خزو اندېښنې په دې ورستیو کې سخت زیاتې شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق ماتراتي او دوی غواړي چې د خزو د حقوقونه یو ډول بهرهبرداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ په اصلي ډول سره مراد کړی نه دی. په دې څو کلو کې چې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل د خزو په نامه مګم بدبختانه چون هم دا اوس زمون کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې ما یعنی زه په چین ولسوالۍ کې د شینوارو لاړم. زما یو خور ما ته خپل فرخ کاره کده سر یې خطي ټول تکیدلی هغه ول چې موږ د سکول د اوبو د پاره 3 کیلومتر لار وهو تر تو یو د سکول د اوبو د پاره دوه لار وهونه د دې د سر یې خطي ټول تکیدلی چې واقعي د خزو د پاره په دې دومره کلونو کې کار شوی وینه به زما د وطن خزه د یو غرب وبود لپاره دومره لالهاده او سرګردانه نه و. دا چې ځینې خويند زمنګ په خاریاتو کې انجوګان لري او پروژې لري او د خود د حقوقونو د شوار په ډول استفاده کوي او د دې د خاطر چې دنیا ته ځان خو چې موږ ډیر دیموکراتي او هم د سزان ښکارا کی د دې د خاطر چې فن لا سره وړي د خود د حقوقونو شوار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متفقن يم چې په موږ د خود حقوق غواړو او هغه غربي دیموکراسي مزه افغانستان کې نشم تمثیلوله چې په نور نړۍ کې دا او نه هغه تنگ نظر سیاست د خوځو په برخه کې زه غواړم چې وي خزه یا په کور ده یا په ګور.
بله هغه یعنی کوم کار باید شوی وي په کومه برخه کې کار شوی وي د دې خزه وایي چې د خزه باید او رسول وروسته تعلیم وکړي شي
د خوځو لپاره اوس زموږ په وطن کې د خوځو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د تعلیم د هغه صحت په برخه کې هغه متمهیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیارډونو ډالر مصرف کړ خو دوی فکر وکړ چې کابل افغانستان دی. حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپله د کابل په ششکروي کې که موږ ګورو زموږ خویندې د دینه دې معنی نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنې څه او صرف تاویل شي وي دي صرف خاریاتو کې په مجلل او ټولونو کې په سرینا کې په کانټیننټل کې کانفرنسونه نیول کیږي اتم د مارچ منځل کې خدمت چې بګامو ته تلار شي چې د کابل یو برخه نه زما خزه په دین کې اتم د مارچ نه څه زما حقوق یا نه څه. یعنی زه وایم چې کارو شو په خزه د پاره خو ډیر په شواري ډول شو هغه اساسي کار د خويند د پاره چې باید ټولنه دې تماده شوه چې خزه هم دې ټولنه دې تماده شوه چې د خزه حقوق مني هغه متأسفانه په دې توګه لوک او تر سره نشول او نن چې زمون یو تعداد سیاسيون او یو تعداد خويند چې هغه چې د خوځو د حقوق نه صرف د شکار په ډول استفاده کوي دی هر څه چې کینی بیا وکړي موږ سولې نه غواړو ځکه د خوځو حقوق د پولان دي. ام دا اوس په جن کې یعنی ډیر بته سړي چې په کړه ډیر چې ځان منشه هغه د افغانستان خزر ده یي زوی د لاس ور کړی یي خاوند د لاس ور کړی یي یعنی بدبخته او په سول غمونه اخته زما د وطن خزر ده.
یعنی په هر صورت کې په هر صورت کې د سولې راتګ به د خزو درد دوا کی
ولنه د ما پټه کې امنیت راشي نه زما په لری پرتی سیمه کې امنیت راشي الته پروژي زی الته مکتب جوړیږي الته کلینیک جوړیږي الته نورې پروژې چې زما د خزو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي الته جوړیږي نو د دې سره زما خپل د خزو ژوند ډیر مثبت
تاثیر کوي. بله اغلی یون خوځینی خزي بیا په دې اندی چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي داند او فعالیت ولري دغه پاړه اندیښنې څومره رښتینی دي او پرته له استثنا که سول راشو د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي
نامن غواړو منګه ازادي غواړو کچېره طالب راځي کچېره حکومت یې هر څوک راځي هغه باید خوځو ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصول په چوکاټ کې ازادي او حق ورکي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخوانی دریز باندې خپل پخوانی سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي، هغه هم باید خپل په دریز کې او خپل په سیاست کې تغیر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخوانی دریز باندې ولاړ وي، زه فکر کوم چې بیا هم د دوی حکومت یا که د دوی افغانستان ته راځي او دلته ګډون کوي، بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې له خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو، خو صرف په دې شکل یې نه غواړو لکه څنګه چې زموږ ځینې خویندې دا مطرح کوي او وایي چې موږ هغه غربي ډیموکراسي غواړو چې په نورې دنیا کې ده. موږ هر څه غواړو، غواړو د اسلامي اصول افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال ما هم بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانم‌ها حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، به خاطر بدلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی ها خانم ها با محدودیت های روبرو هستند و شاید نمیتونستن که اضافه تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما چی گونه است؟ آیا در قریجات و ولسوالی ها خانم های وجود دارن که بتوانن شرکت بکنن و از حقوق دیگه خانمایی که در چارچوب خانه، در چهار دیواری خانه محدود هستن از اونا دفاع بکنن و سخنانشان برسانن به گوش مسئولین؟
بله، خوزه دومره دیگه دون تا خوزه امیدواره نیم از دوام چی بیا هم اما شواری خبری او سمبولیک حالت د خوځو نو سی چې د کلی او باندو نه اکثر خو اول خو زما خپل ولسوالۍ د داغي کې چې نډیره پرمختل ولسوالۍ د پنینګرار کې او ټول خلک هم تعلیم یافته دي، هغه ولسوالۍ نظم او خزه حاضر نشله چې ریشي مشورتي لوی جرګه کې ګډون کی بیا ورسته داغي د خار نه یو خزه وټاکله. نو کچيري اول ما تاسو ته وویل چې دغه سي ګډون او سمبولیک بلون لري د خوځو په ژوند باندې هیڅ تاثیر نه کوي. موږ باید بنیادی خوځو لپاره کار وکړو.
به نظر شما چی کارهای باید بنیادی صورت بگیره؟ چی راه کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل په ټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو چې هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي او اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنه باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل په حقوقو خپل پوهېږي. هغه چې وخت د تعلیم په بګانی باندې سنگر شي، هغه خپل پولیږي چې د خځو حقوق یا نه تا او ته چې من زمانه یو بي سواد خور د فتن دی او کلی نراولي او په جرګه کې کینه او ته چې د خځو حقوق مترکه، هغه د خپل حقوق نه څه پولیږي چې هغه زما حقوق څه دي؟ زه به څه وغواړم؟ ما د پاره باید کوم بنیادی کارونه وشي؟ نو د دې د خاطر زه فکر کوم چې په جرګه کې د 20% د خځو ګډون دا به یو سمبولیکي او د خځو د ژوند په برخه کې به کم درد دوا نکي. نو زه وایم چې راځي ټول په ګډه باندې د خځو لپاره بنیادی کارونه وکړو، د ټولنې زما د د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو، هغه دې ته پوه کړو چې نه خځه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي، هغه لپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونو کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو. د خاریاتو او د اطراف د خځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې، کوم افراط او تفریط هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د خځو لپاره بنیادی
دا ذهنیت و سم موجود دی په جرګو کې، همیشه نارینه موجود وي او غوی تصمیم نیسي، ولی خزې نشي کولای.
بس خو موږ هم دې د خاطر وایو کنه، چون زه د خپل دولت استازی ما، همیشه مې د ولسونو سره په تماس کې ما، تر اوسه پورې په ټولنه کې هم دغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی او کاندید چې کلم کمپاین کوو، موږ ته به ویل چې دا خویندو ته باید تاسو ووټ ورنکړئ، کنه آخرت به ستاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ ونه توانېدلو چې بعضې ساحو کې موږ رایه واخلو. زما یو بې سواد خور چې په یو لري پرته سیمه کې پرته ده، د ښځو حقوق په معنا او په مفهوم نه پوهېږي، هغه چې جرګې ته راشي هغه به دلته څه ووایي چې نه زه څه غواړم په دې ټولنه کې؟ ښځې حقوق یعنې څه؟ زما حق یعنې څه؟ دی به د مخالفینو نه څه غواړي؟ دی به د حکومت نه څه غواړي؟ زه وایم چې دغه ټول مسایل سمبولیک دي، که غواړو چې
یعنی شما خوشبین نیستین دیگه حضور زنان که اینجا هستن حضور دارن، یعنی نمیتونه که مؤثر باشه بر آینده خود خانم ها؟
نه فکر هیت دول، ځکه چې دا بیا هم لکه د تیر په تیر بیا هم سمبولیک او شعاری کارونه دي بنیادی کار د خوځو د پاره
ده. ډیره مننه اغلی آریان یون د افغانستان د پارلمان غړی.
آقای حیات، شما نظرتان میشه بگوین در مورد سخنان خانم یون که اونا گفتن که این فیصدی که از خانم ها حضور دارن در جرگه مشورتی سال ها این شکل سمبولیک داره و هیچ نمیتونه تاثیرگذاری مؤثر بر زندگی آینده زنان داشته باشه در افغانستان.
تشکر. با احترام به صحبت های خانم یون، من فکر میکنم که همین که 30% در نظر گرفته شده و بالاتر از او هیچ محدودیتی برای خانم ها وجود نداره یک نکته عطف است، به این معنا که اونها به صفت زن، به صفت یک خانم میاین یک تریبیون به دست میگیرن و اوجا فرصت ایره پیدا میکنن تا صحبت کنن و موضوعاتی که دارن، خواسته هایی که دارن، توقعاتی که دارن خودشان مطرح میکنن، نه اینکه به نمایندگی خانم ها افراد بیاین یا مردها باشند که اینها بیاین موضوعاتشان مطرح بکنن. دوم مسئله برمیگرده به این که ما 30% تعیین کرده بودیم و گفتیم، بازم میگیم که کدام محدودیت فراتر از او وجود نداشت، میتونستن بیشتر شرکت بکنن. پروسه حضور زنان در بخش های مختلف، حوزه های مختلف یک کم زمانگیر است و ما نیاز به فرصت داریم. ما نمیتونیم که همه چیز خلاصه بکنیم به سطح حضور زنان در جرگه مشورتی صلح.
تشکر. ترانو ریدون کوستاس نه هم من نخبرونه هم دلته پای ترسیگی تر بیام پلوی الله سپارم د زدی رادیو نور خبرونی ما.